السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا د دفاع وزیر وایي د هیڅ کله نه غوښتل ځواکونه د اوږدې مودې لپاره افغانستان کې پاتې شي.
زه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوم. کله مې هم په افغانستان کې د تلپاتېدو د پریکړې حمایت نه دی کړی.
رسنیو له وروستیو تحولاتو وروسته په خپله د سانسور هڅې پیل کړې.
پیښې په ولایتونو کې وجود لري یا ما ژورنالیستان
افغانستان کې د تریاکو بای ختلی خو کاروباریان اندیښمن دي.
طالبان پر اتک سره اوازې سته منګر خو داسې خاص دقیق معلومات موږ ته نشته چې آیا څنګه وسی موږ هم اندیښمن یو.
او د کابل د هوایي ډګر تازه حال هم درکوو. د او نورو راپورونو ته لږ وروسته راستنیږو خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا وایي داعش او القاعده لا هم دوی ته یو ستر ګواښ دی. افغانستان کې تختول شوی هندي تباه خوشی شو. او د پاکستان شمال کې د پاکستانی طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا یو جګپوړی چارواکی وایي القاعده شبکه او داعش متحده ایالاتو ته ستر ګواښ دی. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل چې دا دوه ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعال دي.
اسلامي دولت ډلې د ځان لپاره په افغانستان کې ځاله پیدا کړې ده. دوی له طالبانو سره په جګړه دي. خو د اسلامي دولت ډله د خپل وحشت لپاره د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ملاتړ لري.
جنرال میلی د امریکا د دفاع وزیر لیوډ آسټن او د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزی پرون په واشنگتن کې د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې هغو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل چې له افغانستانه د امریکایانو د وتلو په اړه وو. جنرال میلی وویل چې لا هم طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. خو طالبانو بیا له دې وړاندې په وار وار ویلي چې له القاعده او کومې بلې ترهګرې ډلې سره اړیکې نه پالي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان مسأله د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په فوق العاده غونډه کې وڅېړل شي. د ایټالیا صدراعظم ماریو دراګي پرون په پلازمین روم کې خبري کانفرنس وویل چې دا غونډه به د اکتوبر په 12مه وشي. ښاغلي دراګي څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه باید داسې ستراتیژي جوړه کړي چې پرې نږدي افغانستان اوس وخت کې بیرته د وسلوالو په پناځای بدل شي. د ایتالیا د صدراعظم په وینا په دې غونډه کې به د قطر د پیسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک استازي هم برخه واخلي. ایتالیا سږ کال د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جی شل مهالنۍ مشري پر غاړه لري. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د هند تباه بنساري لال چې دوه اونۍ مخکې په کابل کې وسلوالو اختطاف کړی و د چهارشنبې په ورځ خوشی شو. له ادعا سره سم 50 کلن بنساري چې د دوا سوداګر دی د سپتمبر په 14مه وسلوالو برمته کړ. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیوو نوی ډیلي په دغه ښار کې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړ چې ممکن اختطاف شي. هماغه و چې یو نیم زر هندیان له کابل په الوتکو کې هند ته انتقال شول. خو بنساري له هغو هندیانو څخه و چې خپلې سوداګرۍ ته یې دوام ورکړ. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې بنساري چا تښتولی و او څرنګه بیرته خوشی شو. د یونیسف لوري د پکتیا له عامې روغتیا ریاست سره د درملو مرسته وشوه. په پکتیا کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته د مرستې په اړه داسې وویل.
د یونیسف روغتیایی ادارې لخوا د پکتیا ولایت د عامې روغتیا ریاست سره د 1,14,860 ډالرو په ارزښت د ضروري درملو مرسته وشوه. یا درمل به د کورونا ناروغانو د تداوي او نورو روغتیایي مراکزو ته د شفاف سیستم له لارې توزیع شي.
احمد زی زیاته کړه چې د روغتیا وزارت بیا د پکتیا د عامې روغتیا له ریاست سره او یا کوټه د بیا اکسیجن هم مرسته کړې ده. وروسته تر دې چې طالبانو ټول افغانستان نیولی دی په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو ورځنی شمیرې هم نه اعلانېږي او دا ناروغي تر ډیره هم د خلکو له سترګو پټه پاتې کیږي. او د پاکستان پوځي چارواکي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د پاکستانی طالبانو د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي. د استخباراتي چارواکو په وینا پرون د امنیتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې نښته هم شوې ده. د پوځ په وینا د طالبانو قومندان خوګدین مشهور په شیر الله او د پوځ یو افسر وژل شوی. د نښتې پر مهال دوه سرتیري ټپیان شوي هم دي. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ ادعا کوي چې تر دې یوه ورځ مخکې د جنوبي وزیرستان په سرواکي سیمه کې لس یاغیان وژلي دي. تحریک طالبانو پاکستان د پوځ د ادعا ناسمه ګڼي او وایي چې په سرواکي کې د پوځ د بې پیلوټ الوتکې په برید کې یوه میرمن او دوه ماشومان وژل شوي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا خبرونه کولی شئ زموږ په ویبپاڼه کې ومومئ او ویل ولئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. که د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. بشري حقونه او ژوند په شیبو کې هم په دویمه نیمایي کې درته لرو. اوس هم راځو د دې خپرونې د سر راپور ته. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې کله یې هم د تل لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو د نظر ملاتړ نه دی کړی. لوید آسټن پرون د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر مارک میلی او د امریکا د مرکزي قومندانۍ له قومندان فرانک مکینزی سره یو ځای د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته حاضر شو. له دې پوځي چارواکو څخه د کانګرس غړیو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر سختې پوښتنې وکړې. په دې ترڅ کې جنرال میلی او جنرال مکینزی خبرداری ورکړ چې القاعده او داعش لا هم د امریکا امنیت ته یو ستر ګواښ دی. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د دوهمې ورځې په مخه د امریکا درې پوځي چارواکي د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته حاضر شول او له افغانستانه د امریکایانو د وتلو په اړه معلومات ورکړل. دوی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټن څخه پوښتنه وشوه چې ولې یو شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې ونه ساتل. ښاغلی آسټن وویل چې دا کار د سرتیرو لپاره خطرناک و. زه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو په برخه کې د ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوم. کله مې هم په افغانستان کې د تل پاتېدو د پریکړې حمایت نه دی کړی. فکر کوم چې طالبانو ښکاره ویلي وو که په افغانستان کې ډېر پاتې شو دوی به زموږ پر ځواکونو بریدونه وکړي. په پرونۍ غونډه کې د امریکایي جګپوړي پوځي چارواکو تر ډېره هغه خبرې تکرار کړې چې یوه ورځ مخکې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې وې. دوی وویل کله هم د افغان ځواکونو د خورېدو او د پخواني نظام د سقوط تصور نه کاوه. په پرونۍ غونډه کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی او د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزی خبرداری ورکړ چې القاعده شبکه او د اسلامي دولت ډله یا داعش د امریکا امنیت ته ستر خطر دی. جنرال میلی دا خبر هم وکړه چې طالبان له القاعده سره لا هم نږدې دي. باید په یاد ولرو چې طالبان یو تروریستي سازمان و او وي به. دوی لا هم له القاعده سره رابطه نه ده قطع کړې. د دوحې د سولې د تړون له مخې چې د 2000 کال د فبروري په 9 لاسلیک شو، طالبانو د دې ترڅنګ چې پر امریکایي پوځیانو به برید نه کوي دا خبره کړې وه چې له القاعده سره به هېڅ راز اړیکې نه ساتي. طالبان وایي له القاعده او هېڅ ترهګر ډلې سره ارتباط نه لري او د افغانستان له خاورې به هېڅوک پرې نه شي چې پر بل هېواد برید وکړي. امریکایي پوځي چارواکو په پرونۍ غونډه کې د کابل له هوایي ډګره د شاوخوا 1,400 کسانو د انتقال په اړه چې د اګست له 15 تر 20 ویستل شول وویل چې دا د امریکا په تاریخ کې د خلکو د یو ځایي ایستلو تر ټولو ستر عملیات و. د اوس لپاره یو شمېر امریکایان او هغه کسان چې د امریکا دایمي ویزه لري د یو شمېر هغو افغانانو په ګډون چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا دفاع وزیر وویل هیواد د هغو خلکو د ایستلو پروګرام ته ادامه ورکوي چې زیان به ور واوړي خو دا بهیر وخت غواړي.
و مو اوریدل چې د امریکا د دفاع وزیر وایي چې کله یې هم د تل لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو د نظر ملاتړ نه دی څرګند کړی. د امریکا د دفاع وزیر او د غراز د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د امریکا په سنا او استازو جرګه کې د طالبانو پر ادرس توند سرګندونی هم کړی دی. د امریکا لوی درستیز طالبان یو ترهګریز سازمان یاد کړی او ویلی دی چې دا ډله له القاعده سره هم اړیکې پالي. لږ وړاندې مې په امریکا کې له میشت افغان کارپو او د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم نه وپوښتل چې د امریکایي چارواکو د لهن ولې یو څه تون شوی دی.
سلامونه نیک هیلی. البته زه فکر کوم چې دا موضوعي او تر ډیره کچه پورې عکس العملي یا هم سلیقوي لحن ده، تر دې چې ستراتیژیک وي. په دې معنا چې د دې دغه لحن، د دې دغه ویناوې چې نن او پرون موږ تاسو واورېده، دا تر ډیره کچه پورې د هغه پوښتنو په ځوابونو عکس العمل کې و چې دوی باندې ډېر ټینګې نیوکې وشوي. نو دا نشي کولی چې د امریکا هغه خارجي پالیسي او په عمومي توګه د امریکا د حکومت د خارجي پالیسي یا هم د سیاسي البته ستراتیژانو انعکاس وکړي.
بله، او همدان صاحب، د امریکایي چارواکو په څرګندونو کې یو څه تناقض هم ښکاري. کله چې بایدن څرګندونې وکړې د خپل ځواکونو له وتلو وروسته یو څه د طالبانو په پلوي وغږېد، اما نن لوی درستیز په واضح ډول وایي چې طالبان یو ترهګریز سازمان دی. فکر نه کوئ چې تناقض شته د چارواکو په څرګندونو کې؟
ګوري، البته څرګندونې که یو خواته پرېږدو او یو لوی لیدلور ته وګورو او د دې هغه عمومي موقف ته وګورو، نو د ښاغلي بایدن نه نیولې تر کتنۍ کس پورې هیڅ یو کس هم د افغانستان د ماموریت د غځولو ملاتړ نه و. یعنې په کلي توګه باندې دا توافق نظر موجود و چې د افغانستان څخه باید امریکایي ځواکونه،
اما لوی درستیز وویل چې دوی غوښتل چې حداقل 3000 ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، ویل بایدن نه مې داسې غوښتنه کړې وه.
بله، البته په جزئیاتو کې کړی شو، جزئیاتو کې دی ویل چې 2000 یا 2500 تنه ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، خو خبره دا ده چې دا خبره هم د ټرمپ وخت کې رات شوی او هم د ښاغلي بایدن په وخت کې رات شوی، ځکه چې امریکایي ځواکونه 2500 کسان په هیڅ صورت نشي کولای چې افغانستان کې پاتې شي او بخاو کې داسې یو لوی دښمن سره چې هغه د شل نړۍ توریستي کړی دي او یا هم طالبان سره مبارزه وکړي. نو حتی که دوی دغه پیشنهاد هم کړی و، دا غیر معقول او غیر مناسب او په عین وخت کې د حقیقت نه لري و. نو لاندې وجه نه زه فکر کوم چې دا نظر هم رد شوی دی. که چیرې دوی نظر مناسب و او د شاوخوا 10000 کسانو یا 10000 کسانو د پاتې کېدو غوښتنه کوي، کېدای شي چې په دې باندې به دوباره غور کړي، خو 2500 کسان حتی خپل امکانات او خپل امنیت د نیولو لپاره به هم ستونزې ولري د افغانستان غوندې هیواد کې.
همدام صاحب، دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې پرون خبر خپور شو چې د کانګرس شاوخوا 22 جمهوری پاله سناتورانو پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د بندیزونو یو لایحه کانګرس ته وړاندې کړې ده، یو مسوده باندې کار روان دی، او دغه راز دغو پوځیانو هم په دې دوه ورځنیو غونډو کې توندې څرګندونې کړي. په مجموع کې د دغه وضعیت پیغام د طالبانو لپاره څه دی؟
طالبان د پاره د نننۍ ناستې، د پرنۍ ناستې او د کانګرس موقف زه فکر کوم چې یو ښکاره او ډېر یو څرګند پیغام لري. لومړی دا چې طالبان باید د افغانستان خاوره د امریکا او د هغې د متحدینو پر وړاندې ونه کاروي او خپل ټول اړیکې د تروریستي شبکو سره قطع کړي. یو دویم دا چې دوی باید یو همګډون یو همشمول حکومت ولري، د ښځو او د بشر حقوقو ته احترام کړي او په نهایت کې نړیوال قوانین ته دي احترام کړي. غیر له دې نه امریکا متحده ایالات به په خپلو تعزیراتو، خپل بندیزونو، سیاسي او نظامي فشارونو باندې لکه په خوا به طالبان باندې ادامه ورکړي. نو زه فکر کوم چې طالبان ته دې پیغام کاملا واضح او بیخي ښکاره ده.
ډیره مننه. کور مو ودان په امریکا کې میشت افغان کارپو او د ناټو په خوانی سلاکار شفیق همدم و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اروپای ټولنې یو شمیر افغان فعال مېرمنې د اروپا پارلمان د سخاروف جایزې ته په داسې حال کې نوماندي کړي چې د طالبانو په واکمنۍ سره ډېرې افغان نجونې او مېرمنې د زده کړو او کار له حقه تر اوسه محرومې شوې دي. یو شمیر مېرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې باید له پامه ونه غورځول شي. دوی له نړیوالو په ځانګړې توګه له اروپایي ټولنې غواړي چې طالبان و هڅوي څو پر افغانستان کې میرمنو ته د تعلیم او زده کړو او د غراز د کار حقونه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېرې ښځې او نجونې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د کار او زده کړې له حق څخه بې برخې دي او له یو نامعلوم راتلونکي سره مخ دي. یوولس افغان میرمنې د اروپا پارلمان له لورې د سخاروف جایزې ته نومول شوې دي. انیسا شهید، ماری اکرمی، فرشته کریم، حبیبه سرابی، هوریا مصدق، سیما سمر، شهزاد اکبر، میترا مهران، پلوشه حسن، سهرا کریمی او ظریفه غفاری هغه میرمنې دي چې دغې جایزې ته غوره شوې دي. یادی جایزې ته نوماندې حبیبه سرابی ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل اړتیا ده څو په دې برخه کې جدي مبارزه وشي او د افغان میرمنو غږ تر نړیوالو ورسول شي څو میرمنې د تیر په شان له خپلو حقونو بې برخې نه شي.
متاسفانه دې شرایط است کې زنان او دخترا در داخل افغانستان
په دغه مرغه داسې یو وضعیت راغلی چې په افغانستان کې ښځې نجونې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي او دا په کور دننه او بهر د افغان میرمنو جدي او ګډې مبارزې ته اړتیا لري. تر څو د ښځو غږ ټولې نړۍ ته ورسول شي دوی باید له خپلو حقونو بې برخې نه شي،
محروم نه شون.
د ننګرهار اوسیدونکي عائشه احمد زی بیا وایي ډېرو ستونزو په ګاللو سره توانېدلې وه چې ژورنالیزم پوهنځي ته لار ومومي، خو په خبره یې څلور کاله ستړیا او مبارزه له خاورې شوه او اوس نشي کولای چې په دې برخه کې کار وکړي.
هیلې مو لوړې درلودلې، موږ د دغه لپاره چې ژورنالیزم ولولم د اته مې د خپلې کورنۍ سره مې مبارزه وکړله. زما لپاره دا اجازه نه راکړل کېدله د کورنۍ له خوا چې زه د ژورنالیزم ولولم، خو بیا هم ما مبارزه وکړله د وطن له حالات ټول د بیرون چاپیریال د ټولو سره سره مبارزه مې وکړه. بل اخره فکر کوم چې ډېر زیات نو وخت مې ضایع کړ، ځکه د طالبانو دریځ ته وکړنو ته په کتلو باندې اوس کومه هیله زما لپاره نشته.
محمود رئیس پور چې ټاکل شوی و سکل د کابل ښار دی او ښوونځي له دولسم ټولګي فارغه شي، دا هم د وضعیت په اړه نه هیلې ده.
زه دوستم د آینده او پس از تکمیل کردن مکتب هیله مې درلوده چې له ښوونځي فارغه شم، پوهنتون ته لاړه شم او خپلې زده کړې پر مخ یوسم، خپلو خلکو ته خدمت وکړم. خو اوس چې طالبانو له موږ د زده کړو حق اخیستی کوم امید نه لرم، پرته له یو تیاره برخلیک بل څه نه وینم.
تاریک چیز دیگری د ذهنم نمیتونم تصور کنم.
طالبانو په افغانستان کې تر اوسه شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. افغان میرمنې په دې نظر دي چې په تیرو شلو کلونو کې مبارزه کړې او قرباني ورکړې، نارینه سره یو غپ او غا خدمت کړې او اوس دوی نشي کولای په کور کېني. سلیریش کلنې رخصار خیری په یوې خصوصي رسنۍ کې کار کوي. دا د یوې نه کسیزې کورنۍ سرپرست وه، خو اوس وزګار ده. رخصار له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول اروپایي ټولنې غواړي چې افغان میرمنې هېرې نه کړي.
ای افغان از اتحادیه اروپایی است که
له اروپایی ټولنی د ټول افغان جنو خزو غختنه داده چې دوی یوازې پرې نکدي او د دوی د کار ازادي او رد کړو د حق لپاره غږ پورته کړي او طالبان باندې فشار راوړي چې جنو ته د ښوونځي دروازې پرانیزي چې د خپل حقونو لپاره هڅه وکړي او درس ووایي
او اونا بتانند که به خاطر آینده بهتر خود تلاش کنند و درس بخونند.
کسه هم تازه طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو څو ورځې مخکې د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په یو تازه پروګرام کار کوي چې نجونو زده کوونکو محصلانو ته د زده کړو یو خوندي چاپیریال رامنځته کړي. طالبانو دغه شان ویلي و چې اسلامي ارزښتونو ته په پام سره به په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو حضور هم پیاوړی وي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد لو که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
یو شمیر افغان خبريالان او د رسنیو مسولان وای د طالبانو د مستقیمو او غیر مستقیمو فشارونو له امله د فعالیتونو سانسورولو ته اړ شوې دي. دوی وای دا مسله په خبرونو کې د ضعف لامل شوی او رسنۍ خپل لیدونکي او ریدونکي او لوستونکي ورو ورو له لاسه ورکوي. د رسنیو د ملاتړ ځینو بنسټونو بیا د رسنیو ځان سانسورول د اندېښنې وړ بللې دي، خو طالبان وایي چې د رسنیو د سانسورولو لپاره هیڅ کوم پلان نه لري.
په افغانستان کې د ځینو رسنیو پر خبرونو بندیزونه لګول او د خبریالانو د راپورونو سانسورول هغه ستونزه ده چې د محتوا له اړخه یې رسنۍ سخت زیانمنې کړي دي. د رسنیو یو شمېر مسؤلین وایي دې وضعیت په ځینو خپرونو منفي اغېز کړی او په یو ډول یې د رسنیو او خبریالانو ازادي زیانمنه کړې ده. د پژواک خبری آژانس مشر دانش کلوخیل د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل ځینې رسنۍ په مستقیم او غیر مستقیمه توګه خپلې خپرونې سانسوروي.
افغانی ژورنالیستانو د دې وروستي بدلون وروسته په دې وروستیو یوه او دو میاشتو کې رښتیا هم خود سانسوري ته مخه کړې ده. ډیری پیښې په ولایتونو کې وجود لري، اما ژورنالیستان زړه د زړه هغه د پوښښ لاندې راولي.
ښاغلی کروخیل زیاتوي که وضعیت همداسې دوام وکړي د بیان ازادي چې د افغانستان د تیرو شل کلونو مهمه لاسته راوړنه ده له لاسه به ووځي. بلخوا د رسنیو او مدني فعالانو د ډلې مشر نصیر اخترزی وایي دا مهال ډیری رسنۍ تر فشار لاندې دي چې باید دوی ته د خپرونو د خپراوي په برخه کې بشپړه ازادي ورکړل سي. د رسنیو ځینې مخاطبین بیا وایي چې د تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو په خپرونو کې ډیر بدلون راغلی دی چې محتوا یې اغیزمنه کړې ده. د کابل یو اوسیدونکی اکمل په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
د رسنیو خپرونې بدل شوي، د افغانستان حالت بدل شوی، نور رسنۍ هم ورسره بدل شوي. له دې مخکې به په رسنیو کې ډول ډول سیریالونه وو، پر دولت به نیوکې زیاتې پکې کېدلې.
خو طالبان بیا پر رسنیو او خبریالانو سانسور لګول ردوي او وایي سالمه نیوکه د رسنیو او خبریالانو حق دی. د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل یوازې رسنیو ته داسې یوه تګلاره ورکړل سوې چې د ملي ارزښتونو، د هیواد د ملي ګټو او مقدساتو پر ضد خپرونې ونه لدي.
د بیان ازادي په برخه کې د سانسور کوم فکر او پلان نشته. اول یوازې رسنیو ته یو وړوکی طرز العمل ورکول سوی چې په هغه کې راغلي چې رسنۍ د هڅه وکوي تر څو داسې نشرات وکوي چې په هغه کې ملي منافعو ته تهدید نه وي متوجه، قومي، ژبني، سمتي اختلافاتو ته پکې لمن نه وهل کیږي.
افغانستان کې دا مهال لسګونه راډیوګانې، ټلویزیونونه او چاپي رسنۍ فعالیت کوي او دغه شان ډېرې نورې رسنۍ بیا په انلاین ډول کار کوي. خو د طالبانو په لاس د افغانستان په سقوط سره یو شمېر دغه رسنۍ بندې شوې او یا یې هم پروګرامونه محدود او سانسور شوي دي. اوس مهال د افغانستان په اکثرو رسنیو کې موسیقي، ترکی او هندي سریالونه نه خپرېږي. ډیری امنیتي، سیاسي او اقتصادي پروګرامونه بند شوي او یا هم په سطحي او محدوده توګه خپرېږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
سمون خاګله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو وړاندې درته نو راپورونه هم لرو. د یمنی مای کې درته دوا پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو. خو اوس به اسمت څاروان ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه د نړۍ په مطبوعاتو کې د خبرو شوو مقالو او تبصرو ته کتنه کړې ده.
د افغانستان په اړه د امریکا د کانګرس د غړیو د پښتنو په اړه د متحدو ایالاتونو د جګپورو پوځي چارواکو پر ځوابونو ډېرو لویدیځو ورځپاڼو تبصرې کړې دي. واشنگتن اگزامینر رسپانې لیکلي دي چې د امریکا لوی درسیز مایک میلی او د مرکزی قمندانۍ عمومي قمندان مایک مکنزی د سنا جرګې د سوال او ځواب په غونډه کې یو په بل پسې تایید کړ چې په واشنگتن کې هر څوک ښه پوهېدل چې افغانستان سقوط کوي. د امریکا د پوځ جګپړو مشرانو له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بشپړ وتلو مخالفت کاوه او ولسمشر جو بایدن ته سپارښتنه کړې وه چې که د ټرمپ پلان عملي کړل شي دا خطر ډېر شته چې افغانستان یو وار بیا د تروریستانو پر پناه ځای بدل شي. د واشنگتن اگزامینر له لیکنې سره سم جمهوری پالو د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو په کمیټه کې د پوځي چارواکو څرګندونې د دې ښکارندوی وبللې چې ولسمشر بایدن د اگست په 13 نیټه له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې دروغ ویلی وو. په مرکه کې بایدن ته ویل شوي وو چې ستا جګپوري پوځي سلاحکارانو د ځواکونو د ایستلو په وړاندې خبرداری ورکړی. دوی له تاسو غوښتل چې 2500 سرتیري پرېږده. بایدن په ځواب کې وای نه دوی دا غوښتنه نه وکړي دا رښتیا نه ده خو دا په داسې حال کې چې دفاع وزیر لوید آستن لوید رسیز مارک میلی او د مرکزی قمندانۍ عمومي قمندان جنرال فرانک مکنزی د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې د استازو په استماعي غونډه کې تایید کړ چې دوی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو له عمومي قمندان سکاټ میلر سره منلې و چې 2500 سرتیري به په افغانستان کې پریږدي دوی په دې اړه څه ونه ویل چې آیا دا سپارښتنه یې له ولسمشر بایدن سره شریکه کړې وه او که نه واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه کړې ده د واشنگټن پوسټ د لیکنې عنوان داسې دی پوځي مشانو د بایدن د تیروتنې په ردولو سره وویل د ځواکونو استل د افغانستان سقوط یقیني کړ واشنگټن پوسټ زیاتوي د پینټاګون مشانو د سه شنبه په ورځ وویل دوی اټکل کړی و چې د افغانستان حکومت او پوز به د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته وپرسي خو له دې سره سره د ځواکونو د ایستلو د پریکړې په خاطر دا راتله چې ګنې ولسمشر بایدن تیروتنه کړې ده ورځپاڼه وایي چې دغو پوځي چارواکو په عین حال کې د ځواکونو ایستل ستراتیژیکه تیروتنه وبلله مخکې تر دې چې د امریکا پوځي مشان د چهارشنبه په ورځ د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي او ورته پوښتنې ورڅخه وشي د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې د سوال او ځواب په غونډه کې د دوی ګډون له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د افغانستان د حکومت له پرزیدو وروسته لومړی ځل و چې د استازو له سختو پوښتنو سره مخامخ شول
د افغانستان د ملکی هوایی چلند د ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټنډرډ د برخې عمومي مشر غلام جیلانی وفا وایي چې د کابل هوایی ډګر د بشپړ فعالیدو لپاره تخنیکی خلکو او یو شمیر وسایلو ته اړتیا لري د اوس لپاره د هوایی ډګر تر څه بریدا الوتنو ته چمتو دی ښاغلی وفا یې په اړه وایي
د کابل هوایی ډګر د اوس هم د سهار د شپږ بجو څخه د ماښام تر شپږ بجو پورې د ټولو داخلي او نړیوالو الوتنو لپاره کاملا د تخنیکی لحاظ چمتو دی او فقط هغه یو تفاوت دی چې تاسو پوهیږئ چې پروازونه په دوه سیستمه اجرا کیږي یو وی اف آر ویژوال رول فلایټ رول دی دومه آی اف آر د انسټرومنټ فلایټ رول دی موږ فیران د وی اف آر په سیستم آماده یو او ویلاته دا دی چې د ایر ټرافیک سرټیفاید کنټرولران چې کوم په افغانستان کې و متاسفانه غوی د باندې دی فعلاً د دې لپاره چې بیا موږ نوی ځوانان تربیه کو دې کار ته هدي اقل اته میاشتې تر یو کال پورې وخت ضرورت لرو او یو قسمت بل د رادار او د نویګیشن انسټرومنت یا د تیارو د راهنمایي د آلاتو کم بوده
دغه وسایل چې تاسو وایسته چې دې ته ضرورت شته د دې وسایلو د ترلاسه کولو لپاره هڅه روانې دي او که روانې وي په څومره وخت کې ممکن ترلاسه شي
بالکل ډېری جدي هڅې روانې دي موږ کوشش کوو چې دغه خدمات د قراردادو د لارې بین المللي معتبرو کمپنیانو ته ورکو چې هغوی په دې هکله زموږ سره همکاري وکړي یو تعداد هیوادونه حاضر شوي دي
په دې برخه کې ممکنه ده چې له ترکانو سره د طالبان حکومت به موافقه ته ورسي
بالکل بالکل موږ به خپل غوښتنې خپل شرایط د قراردادو په رسمي ډول وړاندې کړو ټولو کمپنیانو ته هغه نړیوالې کمپنۍ چې په دې ساحه کې کاملا تجربه لري په خوا یې دا کارونه کړي دي او مشهور دي موږ حاضر چې د هغوی سره معامله وکړو د هغوی سره خبرې وکړو چنې ورسره وو او بالاخره د قرارداد وروستي ټول مراحل ترسره کړو او د هغوی سره قرارداد وکړو
د خلکو د روزنې په برخه کې تر اوسه پورې کومه هڅه شوې ده چې تاسو ویل چې تقریبا اته میاشتې وخت ورته پکار دی چې نوي کسان وروزل شي
موږ د همدغه کمپنۍ چې غواړو د خدمات ورته په قرارداد کې ورکو د قرارداد یو برخه به د نوي افغانانو د ځوانانو روزنه په همدې تخنیکی برخه کې وي او د غوي سرټیفیکیشن او لایسنسونه چې غوي ته کاملا قانوني د ایکاو د سیستم منل شوی سرټیفیکیشن یا اسناد او لایسنسونه ورکړي
د اوس لپاره په دې حساب باندې د شپې له خوا ممکنه نه ده چې د کابل له هوایي ډګر پرواز وشي
متاسفانه نه فعلا متاسفانه نه
د افغانستان د ملکی هوایی چلند یو چارواکی غلام جیلانی وفاو
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
لیدې سره د دغه خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې شو. اوس په کابل کې د سهار 8:30 بجې دی. په مکړې د دې ساعت د خبرونو لنډیسته د امریکا یو جګپوړی چارواکی وایي القاعده شبکه او داعش متحده ایالاتو ته یو ستر ګواښ دی. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعیه غونډې ته وویل چې دا دوه ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعال دي. دوی وویل چې طالبان هم له دې ډلو سره اړیکې لري، خو طالبانو له دې وړاندې ویلي چې له هیڅ نړیوالې ترهګرې ډلې سره اړیکې نه پالي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان مسله د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په فوق العاده غونډه کې وڅېړل شي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي پرون په پلازمینې روم کې خبري کانفرنس ته ویل چې دا غونډه به د اکتوبر په 12 ترسره شي. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د هند تبعه بنساري لال چې دوه اونۍ مخکې په کابل کې وسلوالو اختطاف کړی وو، پرون چهارشنبه بیرته خوشي شو. د یونیسف له لوري د پکتیا له عامې روغتیا ریاست سره د درملو مرسته وشوله. په پکتیا کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د یونیسف د روغتیا د ادارې لخوا د پکتیا له عامې روغتیا ریاست سره د 1,400,000 ډالرو په ارزښت د ضروري درملو مرسته وشوه. او د پاکستان پوځي چارواکي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د پاکستاني طالبانو د یو قومندان د وژلو ادعا کوي. دا خبرونه که غواړی په تفصیل سره ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شي. آدرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام. په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد د ماتېدو په درشل کې دی، په دغه هیواد کې د تریاکو بیې تر پخوا څو برابره زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو په باور د افغانستان له دریو یوه برخه خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. او طالبانو په کندهار کې ویلي دي چې کوکنار حرام دي او د خلکو لپاره دا یو بد بوټی دی. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو. او ورپسې هم دوه اونیز پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې مه هیروئ.
د کندهار په جړې ولسوالۍ کې د تریاکو پلورونکي دې ته اندېښمن دي چې طالبان د کوکنارو کرکیله بنده نه کړي، خو په ورته وخت کې دې ته خوشبین دي چې د اپیمو بیې تر پخوا څو برابره زیات شوي دي. د جړې ولسوالۍ په حوض مدد سیمه کې د اپیمو سوداګر محمد معصوم فرانس پر سرجان ستو ویل
طالبان پر اتاک سره اوازی است منګر خو دس خاص دکې معلومات مشتم نست چې آیا څنګه وسی مژم باندې شمنو چې آیا باندې وسی که باندې سی باندې.
فرانس پر سرجان سترګندوی وروسته تر دې چې طالبانو د اگست په 15 مقابل ونیو د تریاکو بیې چې په افغانستان، پاکستان او ایران کې ترې هیروین جوړی شي او بیا اروپایي بازارونو ته قاچاقی شي درې چنده زیات شوي. د دې اژانس په وینا په اروپا کې د سړک د قیمت له مخې یو ګرام تریاک تر 50 ډالر زیات خرڅېږي. او د تریاکو د سوداګر محمد معصوم په خبره قاچاق کوونکي اوس له دوی څخه په کندهار کې یو کیلو تریاک په 1,500 پاکستاني روپۍ اخلي چې څه باندې 100 لیرو کېږي. د شیړې ولسوالۍ بسکران دا هم وایي چې ښه تریاک بیا یو کیلو تر 15,000 پاکستاني روپۍ خرڅېږي. او مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي دغه ښه تریاک 1,500 کلداري خرڅېدل. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیره میاشت ویلي وو چې د نشې موادو مخه به ونیسي، خو د نړیوالو د مرستو اړتیا شته چې بزګران د کوکنارو په ځای بل شی وکړي. د کوکنارو سوداګر محمد معصوم وایي چې ستونزو دوی مجبور کړی دي چې کوکنارو ته مخه کړي.
بزګران د پاره ژوند ډیر د حل ترخی ور دي او به مو په یو نیم سل غزه دي وچکالي ده مرستې نسته تخمونه مو نسته بل هیڅ شدا چې ګانیا به تخمونه نسته چې موږ یې وکړو استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو په وینا پر اوسه شکل په افغانستان کې 4,300 ټنه تریاک تولید شول چې بیا یې 2 میلیارد ډالر ته رسیده. په کندهار کې د فرهنګي چارو رئیس مولوی نور محمد سعید فرانس پر سرجنټ ته وویل چې تریاک حرام دي، خو ده هم وویل چې د کوکنارو د بندېدو مسله له مرستو سره ارتباط لري. که مرستې وشي کوکنار به بند شي.
اساسي او بشري حقوق
سلامونه درنو دوستانو د سسي او بشري خونو خبرونه ته مو هر کلای کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوق دانانو د رهبری شورا غړی سره ده. دوی ته بلکې راغلاست او خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د ستاسو د سوال په ځواب